السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمینه مخکې لس بجې دي زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستم پیل په خبرونو باندې کو د تورخم دروازې د بیا پرانستلو لپاره د طالب او پاکستانی چارواکو خبرې لکومې پایلې پرته پایته رسیدلې دي. تر پرون ماښام په تورخم کې خبرې روانې وې څو ډالر بیا پرانستل شي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په 1 د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د پوستو جوړولو پر سر تر لانجې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې ورسره سم سوداګري هم ودرېده. اوس مال په مالونو بار ګڼې لارې په خیبر کې ولاړې دي. ترانسپورتي چارواکي وایي د تورخم بیا بیا بندېدو سخت زیانمن کړي او اوس سترګې په لار دي چې دروازه بیرته پرانستل شي او د دوی کارونه پیل شي. راپورونه وایي چې طالب ځواکونو یو وار بیا په کابل کې کور په کور تلاشۍ پیل کړي دي. د بیلګې په توګه د کابل د خواجه بغرا او 315 سیمې یو شمیر اوسیدونکو ویلي دي چې طالبان د دوی کورونو ته د دې اونۍ په سر کې د تلاشۍ لپاره ورغلي دي. د طالبانو د کور په کور تلاشۍ په اړه باندې ګڼو خلکو شکایتونه کړي دي او ویلي دي چې طالب ځواکونه دوی زوروي او بد چلند ورسره کوي. طالبانو تر اوسه د کور په کور تلاشۍ د پیل او د خلکو د زورېدو په اړه باندې څه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم طالب ځواکونو په کابل کې کور په کور تلاشۍ کړې وې او ویلې چې مثبت پرمختګونه یې پکې کړي دي. د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو پایل په داسې وخت دی چې په دې وروستیو کې د کابل په شمول په ګڼو ښارونو کې د طالب ځواکونو په وړاندې ځینې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. له ازادي راډیو خبرونو ته غواګس. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره $6 میلیون مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری UNHCR پرون ویلي د جاپان له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي لپاره پروګرامونه سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د موافقې له مخې د جاپان په دې $6 میلیون مرسته به د ورېښمو د تولید د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستن شوو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. د امریکا او فرانسې ولسمشرانو د اوکراین د احتمالي سولې د توافق په ارتباط باندې خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ماښام د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون کوربو په سپینه ماڼۍ کې دوی تر لیدنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې د خبرونو پوښتنې ځوابولې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د فاکس نیوز شبکې سره په مرکه کې وروسته وویل چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند تړون کېدای شي په راتلونکو اونیو کې حاصل شي، خو هغه همدارنګ خبرداری ورکړ چې سوله د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه ده. ښاغلی ترامپ هم په سپینه ماڼۍ کې ویلي وو چې دا جنګ به ژر پای ته ورسیږي. ماکرون ویلي دي همداراز ویلي دي چې له اروپایي مشرانو سره په خبرو کې د اوکراین د سولې په ارتباط باندې د ځینو امنیتي تضمینونو غوښتنه کړې ده. د امریکا او فرانسې ولسمشرانو اعلان کړی دی چې اوکراین ته د اروپا د ځینو سولساتو ځواکونو د لیږلو په اړه باندې پرمختګونه شوي دي. که څه هم چې ماکرون د امریکا متحده ایالاتونو څخه غوښتي وو چې په اروپا کې له دغه چې له اروپا سره په دغه امر کې یو ځای شو، خو هغه ویلي دي چې مهمه ده واشنگتن د اروپا د سولساتو ځواکونو ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې ولادیمیر پوتین د اروپایي سولساتو ځواکونو له حضور سره په اوکراین کې موافقه لري. او د کرکټ د اتلانو جامعې چمپیونز ټرافی سیالیو په دوام کې مخکې تر دې چې سبا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او انګلستان لوبډلې مخ شي، نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې میدان ته ځي. په بي ګروپ کې شامل د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلو تر اوسه خپلې لومړۍ مسابقې له افغانستان او انګلستان ګټلې. دواړه دوه امتیازونه لري، خو افغانستان او انګلستان هیڅ امتیاز نه لري. د جنوبي افریقا او استرالیا سیالي د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. پرون د دې سیالیو په لړ کې په ای ګروپ کې نیوزیلند په 3 توپونو او 5 وکټونو بنگلاديش ته ماته ورکړه. په دې بریا سره بنگلاديش څلور امتیازونه خپل کړل او له هند سره په ګډه شیپ مخ کې څلور امتیازونه اخیستي وو. نیمه پایلوبته ووتل. په دې ترتیب د هغوی لړلې پاکستان چې کوربه دی او همدارنګه بنگلاديش سیمی فائنل ته لوتلو پاتې راغلل.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
کوشش کوم چې د قلم لاري خپل هیوات یو خدمت وکم کتم کوچنی خدمت ته خو خیر ک زه بل څوک دغه سکار وکي نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستراوډنه بس
دا خځه فاطمه ملک زینو میگی وای لکه می ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زدکړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي نجونه او میرمنې د ژوند لټولو چارو څخه راګرځولي د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کې رانغښتي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمې ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر منوکتونکو، فاطمه ملک زی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلی ملک زی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښی وای اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان کورنۍ او ټولنې ته د قلم په مټ یو څه کړي وي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره نجلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلی فاطمه ملک زی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د پیغامونه په شکی و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دغه انګیزه را ته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا می دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې خدای نه خواسته خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسوه کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپل په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې لاري دوی په هغه وخت کې پوسي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خواسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نکو. موږ باید د مطالعې لاري د تعلیم ټکنالوژي د لاري خپل هیواد راپورته کو. خدای نه خواسته د پاک د لاري باید د قلم لاري موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکو. متاسفانه د څو نکلونو کې چې موږ د ټوپک لاری مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ مشتبل څه نه دی را کړی. نو زه کوشش کوم چې د قلم لاری خپل هیواد یو خدمت وکم کتم کوچنی خدمت ته خو خیر ک زه بل څوک دغه سکار وکي نو یو وخت دغه وای قطره قطره دریاب میشه.
بله
یو لاست راوړنه بسې
رازو د کتاب د نوم پاک لراتوایا دراتوایا چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي
زدا به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی کسې ګردم د سدي مثلا شاخلاق یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کړي بیا ما داسې یو کیسه ورته کړې ده مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مه کوئ چې په لاره کې چې ځي بیا یو انجلۍ د ځي پر لاره کې یو ناپیژاند کس ورته غږ کوي وایي چې زه راسه ما په موټر کې مور ځو زه تا یو ځای ته بیا یم تا ته کالي او دا شان اخلم بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یادېږي بیا دا نه ځي بیا ښوونځي ته چې ولاړه سي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي نور بیا د مسؤلیت احساس دی د ادب او احترام درک دی د وخت ارزښت او بدلون لاره ده او بل هم د صبر ګټي چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار دا د زرغونه چې کله د خوب راکښینی بعضی وخت دا د خوب په خوا وخت نه راکښینستل بیا د دې خپل نور ټل کویواله ته چې وخت لا غوډي وخت کښینستل دا غوي کارونه به منظم او د دې کار به نامنظم او بیا د خپل مور سره دا وعده کړه چې زه به هم نور سهار وختې د خوب راکښینم دغه رقم کیسې دي
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې څومره دا موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده آیا کوم څه په دې اکلم ستا که نستا پکې
کیسې خو ما نه دي ورته دخ کړې زه به د کیسو عنوانونه سره شریکم کیسه ده د شکیلیا او راهیلي همکاري د مسؤلیت احساس د ادب او احترام درک د وخت ارزښت او بدلون پر وخت خو پاک لاسونه روغ بدن پاک غاښونه د کتابونو جادویي نړۍ د ونې راز ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګېزه ور نه کړم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه نو ما په بل کتاب چې مې وو هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم مال که زه یوازې یو عنوان داسې بل رقم وي دا د دې سبب نه سي چې زما ګرد کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي دلته چې موږ کتاب نشروو یو وار به موږ اجازه اخلو بس له هغه څخه نشریږي یو وار دوی دا کتاب ګوري نو په دغه مې ونه غوښتله چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنې هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي
بله دراتوی چې راتلونکی پلان څه ده نور به خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوي کتابونه به لیکي او کې لیکي یوازې ماشومانو ته لیکي که په نورو برخو کې هم علاقه لري
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې ویلیکم بل بڑا کتابونه له خیر سره راتلونکي کې او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ کلتور د شوزو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لشتې وي ګوتمې پیزوان چارګل په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي ډېر لیکنې مې دي ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم یو کتاب ورڅخه چاپ کړم نو ما ویل چې تر هغه د ماشومانو کتابونه شي چې زه چاپ کړم نو هغه له خیر سره پر راتلونکي کې کچيري وخت مې پیدا کړي حتما ان شاء الله زه به یو کتاب چاپوم د افغانستان د شوزو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړای دی چې څنګه کوم شي ګودر ته ځي یا هم مثلا یو شزه ده په بده کې ورکوي دا بیا په خپل د خسر په کور کې کوم ستونز د دې ور سره مخامخ کیږي یا د افغانستان نور دغه فرهنګونه د شوزو مربوط هغه مې راخستلې دي لیکنې مې پر کړې دي خو تر اوسه مې د سیراتو لیکړې نه دي
په دغه لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلې چا تشویق کړی آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه خورلانې وې دوستان وه چا واڅولې سره لدې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکي د نورو رول څومره و په دې کې
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زیږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نه خواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه مانه کې ما نور هم تشویقوي خپل ورور مې ډېر مې تشویقوي ډېر مې تشویقوي او زه یوازینی شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی هغه ماته داسې نه وایي وای زستا فکر کوم ته زما ورورې ډیر مې یعنی تشویقی او کارت او زه خپل دندې ته که زه خپل یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه زما دندې ته زما ورور دی چې ما تشویقی چې ته باید د افغان شوز لپاره کار وکې او خویندې مې دی یو خور مې ډیره را سره کومه کوي او بل مورجان می یعنی به نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس او سره ډیر شوق لري کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې به خګر د دنیا مور واخلي زما مور ماته نه وای چې کتاب ریش د التبلار سره یو کار دی اره ورځ چې زه د خوب راڅخینم زما مور ماته وای چې تا ماشام مطالعه و نه کړه یا تا سره کتاب نو پر ځای دی ټلیفون در سره و یعنی ډیر مې تشویق کوي خپل پلوان میم ډیر تشویقی خوشاله کیږي کله چې زما کتاب چاپ سي میمانه راته کوي او مبارکیان راسته وي بیا نور دوستان همکاران ملګری دا وی هم تشویقی
بله که په دې خبرې وکړې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي په کومه برخه کې مو کړې دي
ما تر دولسمه چې مې درس وویل بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل بیا مې د مور ډیر ارمان و چې زه باید ډاکټره شم نو اول سمستر مې نو متاسفانه نور پانتونونه بند سو نو سم انلاین زده کړې کوم ژبې زده کوم خو پانتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی ما ول یو ورته ژبې زده کوم پس لاغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پانتونونو کې زده کړې وکړم
که درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولای شي یو څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی پنځونو میرمنو باندې یا دا د اقتصادي ستونزې لري یا دا د کوم څوک نشته چې دوی واڅوي مګر دوی قلم لري دوی ته به تاسو وایي چې څنګه خپل استعداد نه استفاده وکړي
مننه زه وایم شاید از ما څخه ډیر خلک ستونزې ونه لري که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی ښه دی خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به می بیرته به مرته ورکول زما یو پنسل وسه نه دروشتل خو شکر الحمدلله زه د نور ماشومان سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس د کتابونو چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دی زایو ته زی ماشومان ته ډالی کوم کوچنی ماشومان چې دی ته زی ډالی کوم یعنی زه وایم پیسې زه نه زین غواړم که څه هم خپل پیسې پرتللې دي کلام می کتاب چې زه همیشه یعنی د نور ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمان موږ ورسیږو کاغه نن دې که سبا یا بل سبا حتمان ورسیږو موږ باید ترشار نسو که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولای چې څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دا بل چات خو وغواړو په دې و نشر میجو چې موږ یو چاته وای چې ماته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځي ساتخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خو تاسو پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې و نشر میجو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولای په کور کې کښېنم رواني حالت مې تر بد بترسي نو زما ټول خويندو ته ټول افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید ترشا نسی موږ که اوس وګورو نوري نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت د هغو هیوادونو تر موږ بتاره وو خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدل نو موږ باید خپل قلم کښې نشدو که موږ قلم کښې شو دی دې ته موږ مجبور کیږو چې بل ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هیوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورورې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ
قربان سم خورک
فاطمه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مسار ډول خبرې کړي یا هم اوس ولیکي بیا چې زمينه برابر شوه نشر کړي
کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي. په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي، بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي. میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنه کړي. اغلی فاطمه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمه ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي.
کوم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره، د نجونو لپاره ډېر مفید دی، ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي، تعلیم دوی شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلې نه شي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې شي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاس تر ځانې نه ولو ناستې. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې م ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې، د نجونو د میرمنو لپاره غس، د افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغوی ورته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه ای دې لپاره چې نجونې میرمنې سي کوم ځاني وضعیت کې دي، ناهیلې نه سي، او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی کې، هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا، او بلې دوی وخت نه سي ضایع سي، دوی اوسني وخت کې سي دوی دغه وختونه بې ځایه ولاړ نه سي. یغو لپاره مجله تنظیموم، دغه درېمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په درېمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوانې نجونې او میرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي، دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي، البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایي چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي یو څه ولیکي؟
دوی دې نه ناهیلې کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي، د دانه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمې احساس دې نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه تناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه را ونه شي، نو دوی کولی شي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه ور وښيي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره کله کومک کړی ده، ځکه اول سره چې موږ لیکنو ته راتلم له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی ده، نو زه دوی ته م وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې نه هیلې کېږي نه، د دوی استعداد به هم رشتو کې، او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه ده، یو ورځ به اتمن د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بله، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ، کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
تاسې یو حاله کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي، یو مصروفیت ته درته، کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي، دا واقعا هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي، او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي، د ښځو لپاره، د هغو په دغسې حالت کې د هغوی غږ اوچتوي، دا واقعا هم خوشحاله کوونکی ایسته، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي، هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالي میرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي. په دې اکله څه وایې؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپل څه پلان ورته لري؟ آیا خپل دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پته نه موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په انلاین ډول په بل ډول دا مهمه نه ګڼم چې کله موږ څه ولیکو هغه دي دا پتن موږ په کتابي بڼه راوباس موږ کولی شو له نورو طریقو خپاره کړو تر څو خپل ږغ اوچت کړو هیندا شاید دا وخت داسې پاته نه سي موږ لکه څنګه چې موږ وګورو ځکه چې موږ پام دي دي پي سي هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي څه نو وخت بدلون کوي باید نه لنسی د مور کې خپل لیکنې څه حقیقت دی باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خبر سي او آینده کې چې څه کله سي دی ته کولی سي زمينه مساعده سي باید ټیک په ټیک باندې ولیکل سي او آینده د پاره چې څه دی اوس لپاره باید داسې یو څه نه کسي ژوند په خطر کې واچي خو د طریقو لارې د خبرولو لارې
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکئ سي د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهیږه تاریخ باندې څکله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو شپهغه وضعیت کې ژوند کوو دوی دغه لیکل کړي دي نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده ورته
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
پله لیکنو ته ان شاء الله سوم ځواندی زوی د امور کوم او لا به هم پرخوم اوس کوم مرجو دومره نه یو او بس هغه څه سمجه اوس مختوړو په ډیرو کوم امکاناتو په ډیرو کوم لاسرسیو باندې اوس مختوړو خو ان شاء الله دې ته به د امور کو څه ځواندی موږ خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو هر څه به بس په یو حقیقت ډول باندې وړاندې کوو داس مهاله داسې او کولای سم دی خپل ټولنې ستونزې انځور وکړم.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
تاسو نوم مننه تاسو ژوندې سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو تر څو خلک متوجه سي له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی که ساسو خوښوي نو زه به دا تاسو ته وایم. مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې. د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور وختان دې پکې سپین شو بارک زیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل اندې کولو په مناسبت باید زه سو خبرې وکم چې د دوی غا کوم پورته نه کو د انساني مسولیت ته کچیر ته دغه غا کوم پورته نه کو نو څوک به دغه پورته کی تر څو به چوپ پاتې یو تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي د شعر په ژبه لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شیر په جبا او چوکاټ کې برابر دی.
د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامدار توګه لیکل هغه که په هر برخه کې وي د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی. دا پوښتنه مول افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی. ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کړي هغه هنر او ادبیات دي. د همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښتمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دور زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه څرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي که په ناول کې دي که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422211 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادي میلما په دیخ پرونه کې موزا فرشته سها کرکلای کوم. د دیخ پرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ د بلدین واورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوب جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوب اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه که من ټول چی یو مسافر شوم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړل، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه تصمیمونه وچله هیواد راووزئ؟
کله چې زه په افغانستان کې هم پس له نمرالې زده کوم لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته تولاړ سم او البته درس وایم. ما خپل ذکر ولرز دغه هوټل چې په خارج کوم هیواد کې تر سره کوم، ځکه چې انداز ما هدف وو. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته خپل ذکر می په آی ټی کې تر سره کړل.
په افغانستان کې د ذکر پاکلار اتوې ما بجانې چیرته د لومړنۍ ذکر شروع کړې، لیسا د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ ذکر د افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړ ذکر ته پایل وکړه وته ل افغانستان؟
په کابل کې لوی شیم عمل ته زیږیدلې ما، عمل ته خپل مکتب وایلې د کونځي مې الته ولې دولسم صف مې الته خلاص کو. ال ډیر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سید نه هم څنګه لا سامسونګ فلم ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړو چې دا وکولای سم. دلته افغانستان کې مې په هانتونې سویلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وي؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریکه کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریالت کې اپلای وکړله او هغه به ماته سکالرشپ راکو، نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا مکم زیار کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ و ډیر تا ډیر تا جالب و ډیر تا موټیویټ کولای چې دا څنګه تشویق شول، نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دوه پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لک لاند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوتئ؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم او ما زما دوه خپلې پولیو شولې، نو پولیونی ولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نه شروع سي، هغه نه ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه ما زبر په کور نه سوای، ځکه چې دې ټول ټولنه ته زه شرم و ما، نو زما پلار جان زما ډیر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اړه، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم، نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم ما د لپاره بيخي ناممکنه او چې پانتون ته لاړ سم، خو ما د لپاره فزیکی ډیر سخت و چې الته وګرځه الته کینه او بیا ډیر سخت، نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډیر زیات ستړی و ما د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلی، ما د لپاره ډیر ستونزې وي. یو خزه اوسی بیا کم فزیکلی مشکل ولري، نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي، دلته به ډېر زحمت وباسي، زه به زما ځنه و باید انګلیش مې یو کال تک کړی وای، وروسته لاغه مې باید پانتون شروع کړی وای، بیا موږ کمپټیشن او رقابت ډېر هاي لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره باید سره ځان برابر کړی وای، مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کینو مراتم لرل، نو ډېر ستونزې وي مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیل تر سره کړم دلته، او دومره سخت نه ولکه څنګه چې افغانستان کې.
ما بابا جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډیر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټول ته معلومه ده، او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنې یا د خپلوانو حمایت ولري دا بیا ډېر زیات ستونزې مني، نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځې که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځانته انتخاب کړي، هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي، نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې.
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر که، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
ما خپل ځان پیژندو، ما خپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ماته راغلی وای یا کوم ستونزه سره زه مخ وم هغه ما نه انتخاب کړی، مګر تحصیل خو ژوند خو تحصیل زما هدف وو، او دغه خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم، او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دې شم کې ډېره ښه وم، او ما د پاره دغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی راکوه، نو دغه زه ډېر زیات تشویق کولم، او بل دا چې داسې به ماته چا ویلی تېنشي کولی او داس نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغ وي او د کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری و، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله. او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسې او څوک دې ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن ته ښه نه وي، هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي. نه، ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی، هغه لومړی شپې ورځې د کورنۍ نه لري، او بلدا چې کله چې راووتئ امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شي وکم، کوم جنې شروع کوم، سره کوم وکم، چانه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکی انګلیش نه پوهېدم. ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، او هغه کې ډېر ښه خلک و چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده، چې کته غواړي پرمختګ وکړي. که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نه سه ته کولی شي تحصیل ترسره کړي. مګر یو کار چې ډېر ښه ده، که غواړي پرمختګ وکړي، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره، که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې وي، هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده، یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سم کیوم، یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم، هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ یې راته وخت، د شیبا لپټاپ. نو دا زما هیڅ ځنواته چلانولای مې نه سود، آف او آن کولای مې نه شو. نو دا مې راوخت، دا راته وخت ست، دا مې مخکې او ایران به پاتم چې دی باندې زسته وکم. هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه و، نو بیا چې انټرنټ ته ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه باید استفاده وسی، نو زما ورو لاند ماته انټرنټ فعال کو. چې کله مې کمپیوټر چالان کو، ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیاته علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم، زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلسټ وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلسټ په توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي، کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي، هغه بیا خوند نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو، او اوس مهال دلته په آلمنټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم.
محبوب جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري استي د ټیکنالوژي برخه، او یا هم کپټول کې د انجینری برخه، او یو د خزو او د جنونو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوز یو جنونو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري، د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي؟
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي، او دا د خزي وي، او په افغانستان کې نشته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې ښې نه دي، ښځې په انجینرینګ کې ښې نه دي، ښځې پلانه کې ښې نه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما زه خپله انجینرین زما ډېرې ملګري دي چې هغو په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده. اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نه پوهېږم چې دا دا له کومه راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینیرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساینسي بخشونو ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري ډېفینیټلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رښتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې؟ کله چې تاسو غوښته دغه رښتې انتخاب کړی، کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه ویني نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه کواړی هره ورځ مې زه ویني ډاکټر امې که زه ډاکټر نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلي، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنه ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې. کپټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتې یاستی او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغه سي قربانیانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص سوق د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولای او نه پیژنم داسې سوق. په خپل کې مال خو سره ډیر همکاري کړي، هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتول لپاره ډک کړي، هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هواد کې کړي دي، هغه سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډیر زیات بحث کړي له خو سره، له دوستانو سره، له ټول سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودل.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه او په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډیر مرسته کړي؟
ما له افغان خزې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه د لپاره مې د افغان خزې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه خزې لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصلو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو، کاري له لحاظه ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه خو ته هم دا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه لري هغه ته ډیر زیات زیار وباسي، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوب خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راځم ډېر زیات شکر گزارم چې زه کولای سم خپل کار ترسره کړم، زه کولای سم خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیات شکر گزارم او هغه ترڅنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ ان شاء الله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان خلکو لپاره.
مابوجان رازا پدی وګی گو چې خیاو خزه او پټول کې کو یو انسان یو فزیکی مشکل ولري خو نور د سه برخشته دي چې دوی پکې ځان ورسي په کور ناست دوی کول شي ځان تایید ولري دوی کول شي کار وکي دوی کول شي ژوند مختبوزي تاسو دا وس لګیا استي په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستي اوس هم خپل ژوند کوي په خپل پښو ولاړی مستقل یاستي اقتصادي لحاظ نه اجتماعي لحاظ نه د چم رست تارت نه یاستي نو که په دې اړه وريدونکو ته وایي خصوصا هغه کسانو ته چې ل ژوند نه امید دي او یا لدغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستي وکړي تاسو څه وایئ لری
اغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې په سیړه نه ده او فزیکل ستونزه هر څوک لري کاغه نه پیګم جګېدلې نسی کې نه ستلې نسی دا ستونزه کوم مخاف ده دا چې ذهن نن تاسو آماده اوسې ذهن نن تاسو خپل ځان آماده کړئ هر هغه کچ وړې اغه امکان لري او همداسي ذهنیت باندې کار وکړئ کوم هدف ته کوم هدف چې لري اغه لپاره
مننه محبوبه جان د خبرونې په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کړي چې کله ته ذهن تراولې یو یا چې کله د را یادې کې د خوشاله احساس کې هغه کومه خاطره
زمال لپاره او دې ځکه چې خاطره لرم زمال لپاره ښه خاطره ده چې دی داس خلګ ویل چې زباله په هنتون نه فارغ نشم اغه بیا په امریکا کې یو نو اسی یو خوب دی نو کله چې زه له په هنتون نه فارغ ایدلم ته په ډیره خو نو مارا ته فارغ شوم زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او اغه ناستو اغه ولید نو د ما د پاره دا ډیر خوږه خاطره ده چې هغه وکول شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو ویني او دا د ما د پاره ډیر لوی او ډیر خوشاله خبره ده او میشه چې په فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابي رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شي به هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريګ نه داس یو شی به چې واقعا ته نه امید کړی او سی وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوی یا غره سره شریک کی
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ زله په مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پټمم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته غریدلې نشي ته خزه یې ته په کور کې نه ته ولې راغلې نه غوړز ما ویلې چې پر فکر نه کوم چې دې مکتب ته ځان نور راشم دا ډیره زیاته خفه کړم او هغه ورځ مې هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړې مګم ډیره زیاته توهین شوې وم مګر بیا الحمدلله زما ډیر ښه پلار دی نو هغه به ډیره زیاته تشویق کړم هغه خبره را باندې یې راکړه ویرا شمی
مینا دتر وسه پوری جوان د وس څنګه تھیری کی څومره راضی استی د جوان او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دی وس شپې ورځې څنګه تھیریږي
اوس کدی ور ډیر کدی وس غوړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غوړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم جای کې سیما د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی او هغه وخت نه ډیر خدای او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سی وی دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه اخه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې کادار ته وایي چې د راتلونکو لپاره د افغانو خزو لپاره د افغانو جنونو لپاره چې وس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یو افغان فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي پر راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د جنونو سره یا د خزو سره په په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می هم دا و چې زه افغان کزو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن سوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او ول تبرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زموږ خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زموږ هیواد دی، او البته ټول زما حق دی، زما هیواد دی، نو بالکل ډیر ډیر مې فکر کړی دی افغانستان ته بهت منځمه، او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټیکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزي په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راځي چې هغه په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوي چې افغانستان دغه رښتې ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټیکنالوژي ولاړ دي، او ټیکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی، او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټیکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات دوی ضرورت ده ټیکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټیکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان ما پخوانی سټایل ده، نو ډیر زیات ضرورت ده، او کار خو بشي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې د اخره کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیر زیاته مننه محبوب جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه، او مونږ سره د آزادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولې، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه، کور مو ودان. قدر مون اوریدون کول، تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې عمل وې.
ډیر زیاته مننه.
Субтитры создавал DimaTorzok.